السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 50 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمول تودوخه اټکل شوې ده. دغه ادارې وویل په دې سره کې د شی د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسي اسانه شي، خو د واورې په چټکو ویل کېدو او د ذخیرو په کمیدو به د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پانه د هم ولیکل چې د تودوخه ترڅنګ د اوسط څخه اوچت باران کولای شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمې وریا له کبله نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالی زیانونه یې واړول. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو پرونیو ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبه په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربند نازکوالی په ګوته کوي. حماس دله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته لندې وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلی سرتیرو ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکي دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د تیر اکتوبر له 10 نافذ شوې دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوې دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند ماتولو تور لګوي. د لیبیا څارنوالان وایي د دغه هیواد د پخوانی مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا څارنوالانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیز کې د زندان ښار ته تللي دي چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د څارنوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړې. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړل چې د 53 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځای ناستی بشي د سه شنبه په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤول لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په ترابلوس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 19 کلونو د کشو لوبغاړو د نړیوال جام پایلوبه سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوې پلازمینه حراري کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبه په ورځ نیمه پایلوبه د هند ټیم ته وبایلله. پیل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړ او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالۍ ډلې ته 311 رنځه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جامبله نیمه پایلوبه د سه شنبه په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالی او پایلوبې ته ووته. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هلی میو منی درنو زده کوونکو هله دا چی روغ او جوړ اوسی او خو متر د محله په خیره د سوالی وی درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لستویم هله دا چین ورځ هم را سره د لوست را خلنی شي بو ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه کټه واخلي درنو زده کوونکو د طلبه تل په دې هله چې د تیر لوست کورونی کارونه مو تر سره کړی وي زده کړی مو وی تر سونه ورځ د درس تکړه ته چمتو اوسی نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغه اړیکې د پروډوسر دی چې لسم لواز دروشتمه او څلورشتمه پاڼه ده تاسو هم لزان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولرئ نوٹ واخلئ تر څو وکولی سي په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده کړئ نو راته خپل د نن ورځې درس پیلو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغه اړیکې دي د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره نو راځو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانی پیژنو چې هغه اخامنچیان یونانیان او موریایان دي دا چې دا څه ډول امپراتوري وه څه وخت منځته راغله څه وخت یې بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو د زیږدې څخه د مخه په شپږمه پیړۍ کې د لرغوني افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمني نه و یعنی په شپږمه پیړۍ کې د زیږدې کال څخه وړاندې په پخوانی افغانستان کې یو داس یو حکومت داس یو واکمني شته نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر لاک او تر واک لاندې ولري یعنی داس یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک ولري هغه د ټول افغانستان باندې واکمن اوسي داس یو حکومت داس یو سیاسي واکمني عمل موجود نو هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه مثلا د افغانستان په لویدیځ برخه کې به یو ډول امپراتوري و په یا واکمنۍ و په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمنۍ شروع هر څه یعنی هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمنۍ هغه محل حاکمیت درلود نو همدا محل کې د افغانستان په لویدیځ برخه کې د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شوډل سو د امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچانو په نامه یادیږي چې دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنۍ لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځ برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایجاد شو دغه امپراتوري د هخامنچانو په نامه یادیږي د څو د هخامنچانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچانو امپراتوري څه ډول امپراتوري وه د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدې څخه د مخه په 1543 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپل واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې لپاره د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته چې د هغه څخه بیا وروسته د زوی کمبوجیا واک ته رسیږي کمبوجیا کوروش زوی و د هغه چې کله کمبوجیا واک ته رسیږي نو هغه چې د خپل ده د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسیږي نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته د زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپل ولکې لاندې راولي په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنگ کوي نو په دغه وخت کې هغه ته ماته ورکوي هغه سیمې چې د مصری فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپل واکمنۍ لاندې راوړي او هغه سیمې خپل کوي چې نوموړي بیا همدغه کمبوجیا چې کله بیرته پارس ته ستنیږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کیږي چې د مړینې څخه وروسته د ډیر نور کسان دي چې هغه د هخامنچانو په امپراتوري کې واک ته رسیږي خو هغه ډیر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی دریوش دي خاشیار و دویم دریوش او دویم اردشیر و چې دا د دغه امپراتوري ډیر نامتو او مشهور کسان و یا هغه کسان و چې واک ته ورسېدل دل ډیر نامتو مشهور واکمنان یې و د هخامنچانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کوم وخت کې شول سوی وو تر 310 کال پورې دوام درلود همدغه په 310 کال کې د امپراتوري د مقدوني سکندر لخوا لمنځه وړل کیږي یعنی د امپراتوري نور په 310 کال کې ختمي شي مقدوني سکندر واک ترلاسه شي کله چې مختونی سکندر دغه امپراتوری له منځه وړي نو بیا دلته یو بل امپراتوري یا یو بل واکمنی شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوری کې کله چې مختونی سکندر ولاړیږي د هخامنشیانو امپراتوري د منځه وړي نو د بیل زند د میلاد څخه د مخه په 330 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي، پر پخوانی افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا هغه د افغانستان د نیولو لپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان دلاری قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته دای خانم د شهر بنسټ ایږدي. دغه دای خانم کوم شهر چې دی هغه د مقدوني سکندر له خوا بنسټ ایښودل شوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته یعنی کله چې د شمالي سیمې ته ولاړ سي هغه ځای تصفیه کې هغه ځای تر واک لاندې راولي، دغه څخه وروسته دی د نورستان او کونړ د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنگ کوي چې په هغه جګړه کې د دبشټه پکیږي چې د سکندر لشکریان یا هغه کوم لشکر چې دی په 15 کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسېدو لپاره جګړه. سکندر چې کله بیرته یونان ته ځي پر دغه مهال د سند لارې د مقدونیه پر لور باندې هم ځي چې د لارې په اوږدو کې بیا د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او مړ کیږي، چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان واک ته رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي نو دغه وخت کې لکه څرنګه چې سکندر پر لارې مړ کیږي هغه په مرض باندې اخته کیږي، نو په 330 کال کې چې دی وژل کیږي د مړ کیږي د سکندر څخه وروسته به دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وژل کیږي. دلته نو ځینې ګډوډي ځینې بې نظمۍ په دغه امپراتوري کې رامنځته کیږي چې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي، راځي د افغانستان بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یوه برخه ترلاسه کوي چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډي چې دی د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډي وي هغه د په ګټه تمامیږي. نو همداری چې موریان واک ته رسیږي او واک دوی اخلي، دا هغه وکمنه هم د یونان بختري د خپلواکو دولتونو د خپلواکي د اعلان تر وخه پورې دوام کوي چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وي، هخامنشیان، یونانیان او موریان. دغه کورنۍ مول وستلې دغه امپراتوریانې چې د امپراتوریانې هغه مهال رامنځته شوې چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمنی یا امپراتوري شتون نه درلود. د افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه چې د افغانستان په زیان کې وو. نو په دې وخت کې د مادانه د کورنۍ هغه ورستنی لمسی کوروش پوسټه د یوې امپراتوري بنسټ د افغانستان په لویدیځه برخه کې اېشتي. کله چې د افغانستان په لویدیځه برخه کې کوم امپراتوري رامنځته کیږي هغه امپراتوري د هخامنشیانو په نامه یادیږي چې دغه هخامنشیان د هخامنشیانو لومړنی واکمن چې هغه همدغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ اېشتي. د افغانستان ځینې شمالي سیمې نیسي ترلند مودې پورې، یعنی ډیر کم وخت لپاره د افغانستان ځینې شمالي په واکه راولي چې بیا د سخه ورسته دی وژل کیږي او د هغه زوی کمبوجیا وخت رسیږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیز برخه ته په ملرنه ډیره د هڅه کوي چې د پارس د لویدیز پولی د تر خپل واک لاندې راوړي. د بیا د مصر فرعون سره جنگیږي، هغه ته ماته ورکوي کوم سیمه چې د مصر فرعون تر لاس لاندې دی هغه تر خپل واک لاندې راولي، چې بیا د چکل پارس د ستنیږي یا برته پارس ته ځي د پر لارې باندې مړ کیږي. د هخامنشیانو زیات کسان واک ته رسیږي په دغه امپراتوري کې چې د هغه ډیر مشهور واکمنان یا ټولواکي مو ویل چې هغه لومړی داریوش، خشیرشاه، دویم داریوش او دویم اردشیر وو. د هخامنشیانو امپراتوري هم د مقدوني سکندر لخوا په 310 کال کې د منځه وړل کیږي. همدغه دی چې په 310 کال مخکې تر میلاد بیا مقدوني سکندر د افغانستان پر د افغانستان په برخ باندې حمله کوي، په لرغونې افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا د افغانستان د نیولې د پاره د کندهار، کابل، هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز سکندریه یعنی بګرام ته ځي. بیا هلته شمالي سیمو ته رسیږي، په هغه ځای کې د خانم د شهر بنسټ ایږدي او همدا د چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیانو امپراتوري منځ ته راځي. د شمالي سیمې چې کله دی ونی ولې د شمالي سیمو څخه وروسته بیا د ختیځ خواته ځي، هلته د نورستان کوڼه د لارې چې ترال ترسیږي، بیا د یوسفزی سره جګړه کوي او په دغه جګړې د سکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنګیږي، د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله بیرته یونان ته ستنیږي، د هغه په لارې د سند د سیند د لارې د مقدونیت په لور باندې چې کله دی وخوځېد، دی پر هغه لاره باندې د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او 323 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کیږي د همدغه ناروغي په وجه. چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کیږي او دغه امپراتوري بیا ویشل کیږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم در خبره ده چې کله چې یو واک یا یو امپراتوري، یو لوی امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې، دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې دعوا چې رامنځته کیږي، اتمن په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، چې بیا یو بله ډله راولړیږي دغه فرصت څخه ګټه اخلي او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یوناني امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګوپتا نومیږي، د دې د نور پردی پشان د لرغونی افغانستان هغه ډیره هغه یو برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال د مسیکیږي چې کله په یوناني امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یو برخه ونیوله، د هغوی واکمنی هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي او دغه لړۍ مخته ځي. د هغوی واکمنی هم د یونان باختري خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهاله پوری دغه امپراتوری چې دا دوام لري، دغه واکمنی تر هم هغه مهاله پوری دوام درلود. چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، موږ د هخامنچیانو، یونانیانو او موریانو اړوند معلومات لسته راوړل. هر امپراتوری مو جلا جلا ویل او سره ومو پیژندل، ډېر لن مختصر معلومات مو لسته راوړل. خو په راتلونکي درسونه کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي او په تفسیر سره موږ وایو. دا ترتیب مهمول چې کله خمنشان کورنۍ لمنځ دي، دغه امپراتوري د منځ دي، بیا د یونانیان امپراتوري رامنځته کیږي، چې د یونانیان د امپراتوري د لمنځ تلو سره سم بیا موریایان امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نور امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې، ولکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پردوی سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنچیانو، یونانیانو او موریانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسې بیا هم کورنۍ دنده لرئ، کورنۍ دنده د تل په سیر بیا هم درو پښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنچیانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوئ. دا چې هخامنچیان څه ډول کورنۍ وه، څه ډول امپراتوري وه، څه وخت رامنځته شوه، څه وخت پای ته ورسېده او کوم واکمنان یې درلوده، ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنچیانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري ویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي او څه ډول فاکتور لاسه کوي. ورپسې هم د هند موریانو و، چې د هند موریانو په حق له تاسو څه پوهیږي. په دغه درس کې، په دغه د نن ورځې په لوست کې، موږ دغه درو سره پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. مخکې تر مخکې تاسو هڅه وکړئ چې څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې تاسو سره مرسته کوي، تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر سپارم شه وخت ولري شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربانه را پس پیسې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرخ لاس تویم، په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې،
دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولی سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړي. زموږ استاسي تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه، او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې تر څنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې تر څنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وه؟ د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو. امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته. چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې. چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1225 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس خبره درلوده، بل اخره بیا هغه هم په یو سلو و دشم زیږدیز قمری کال کې یا 1955 زیږدیز کال کې په یو چل سره وژنی او په مسلم په دې وخت کې 18 کلن. رازو امیر پولاد او امیر کروڑ ته چې دوی کوم کسان و، امیر پولاد د افغانستان په مرکزی په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراسانی په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کروڑ د امیر پولاد زوی دی. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم وو، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو سرویشتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کال دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کاوه. چې د دغه پاتسونونو څخه مو یو پاتسون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتسون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاتسون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپل یو سلوشلو تر ملګرو سره په یو سلو شپږشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا شوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په یو سلو نوشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1920 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1920 قمری کال کې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې وو هغه 18 کلن وو. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروڑ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروڑ د امیر پولاد زوی و، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېر زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام در تک څخه ورسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلی دی. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو باندې و پوهیدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستی وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو؟ په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه دروسرو پښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه دروسرو پښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، شی زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او کم نوټ چې تاسو اخیستی دی هغه د ځان سره تو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي، دوی د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست کې په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستر اخرنې شی بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګ د قومونو د یووالي درمنځ کېدلو په برخه کې د بریالي سو. د همدې عمل د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نموري هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه شو، د تشریفات نه خوشېدل، همیشه به لونګي تړل او د سمګي پر مخ باندې کېناسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوشېده او د سولې لپاره مختتلی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول.
پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و، په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه او کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې، سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول یې نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده، د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بالاخره احمدشاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیشه وه، د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه، تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي، چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ته راځو. د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده، شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته راوبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان، او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایاتو کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل، او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه، او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپله واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي، او د دې مخې د پلي کولو په پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ سو. د مخورو با نفوذ خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنې، همدارنګه کورنۍ او خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او با نفوذ خلک په دې مهال کې خفه سو د شاه زمان څخه، په سیمه کې هم ښکاره او پټ لاسوهنې شروع سوې، کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود واک ته رسېدو لپاره لاره هواره کړي، او دا چې شاه محمود واک ته ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي، د په دغه مخه کابل پرې شو خو د لارې پوجدو کې د د دونور مرګر سره د ملاشق لاشنواري له خواني ولکیږي او د رون کیږي ورسته تر سرن لاندې د کابل شاته شارت استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان وکمنی پایت رسیږي او د دې سره شاه محمود شاهزاده محمود وخت رسیږي رازو شاه محمود د لومړي ځل وکمنی ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې ویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي شاه زمان کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو له خوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي راځو د شاه محمود د وکمنی په حق له شاه زمان چې د ښکلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه د دوی پام دوی ته راګرځي د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي پلانونه جوړیږي هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز واکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په مخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته راننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه ورسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او ورسته د واکمنی سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکلګرو اصلي سیالو یعنی دی غوښته چې لومړی شاه زمان د مینځ یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست به د نفاق واچو حکومت وکړ په نامو چې دی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یاد دغه خلکو مینځ نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلو د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د مینځ یوسنو هم دادی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و د دوی پام د تر اگرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمې ځکون ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود وخت ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه ړون کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان وکمنی پای ته رسیږي او شاه محمود وخت رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم وخت رسیږي یا مخیلې دي چې دی وخت ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود وخت رسیږي د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود وخت ورسید او د واکمنی وکړه د واکمنی په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمینځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي د هغو سره جنگیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو له خوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا ورسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود د ریسه خفه و یعنی کله چې د خپل واکمنی د واکمنی په دوران کې ځینی کارونه کول دا ځینی کارونه او ځینی سیاستونه چې د کارول د دې لامل سوچ په کابل کې خلک د شاه محمود د ریسه خفه همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پورې کوي. نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته سوی دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې دی استوګن کیږي. چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتسونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک وخت رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاذ د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې استاذ د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي، نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خلنې شي ور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو تیر ورځ د نور د مختلفو هوادونو د تمدنونو په حق معلومات لاسته راوړل، د هر هیواد تمدن مو پیژندې، د چا هغه تمدن څه ډول چیرې او د کسانو له خوا رامنځته کیږي او بنسټ ایښودل کیږي او خپل څه ډول یو تمدن په دې حق له موږ معلومات لاسته راوړل. نن ورځ راځو د هند تمدن سره آشنایي پیدا کوو او تر څنګ د چین تمدن هم پیژنو. نو د نن ورځ لومړنی موضوع مو د هند تمدن په حق لده. راځو خپل درس پیلو. هند په آسیا کې د تمدن د پیدایش د لرغونو مرکزونو څخه ګڼل کیږي، چې هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپل غیږ کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي. یعنی د هند سیمه داسې یوه سیمه ده چې هلته ډېر مدنیتونه منځته راغلي دي، ډېر علوم او مذهبونه روزل شوي دي او د ډېرو پخوانیو لرغونو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. 1500 کاله مخکې تر زیږدیزه وړاندې آریایان هند ته کډواله سول او د راویدی اقوام یې چې د پرمختللې تمدن درلودونکي و هغه د ځان تابع کړل. یعنی کله چې دوی هند ته راورسېدل او په هند کې خپل ژوند شروع کړ، نو د دراویدی قومونه دغه مال چې په هند کې شتون درلود او هغه پرمختللې تمدن درلودي، دغه آریایان دغه خلک تر خپل تابع د ځان تابع کړل او آریایان هند ته بل راتګ څخه وروسته د کاست یا طبقاتي سیستم رامنځته کړي چې مثلا طبقه جوړ کړلې او دغه ویش یا دغه طبقاتي سیستم چې دی رامنځته کړی و د څلور طبقه درلودي، چې یو یې د روحانيانو طبقه و، بلې د جګړمارانو طبقه و، درېمه سوداګر او د کروندګرو طبقه و، څلورمه هم د کارګرانو طبقه و. چې د روحانيانو طبقه ته برهما ویل، د جګړمارانو طبقه ته کشتاتریان او د سوداګر او کروندګرو ته به ويستا او ترڅنګ کارګرانو ته سودرا ویل. د هغه څلورې طبقې دي چې آریایانو په هند کې دغه طبقې رامنځته کړلې او دغه طبقاتي سیستم یې جوړ کړی. آریایانو په هند کې واحده واکمنۍ رامنځته نه کړه. یعنی کله چې دوی هند ته راورسېدل، دوی په هند کې یو داسې واکمنۍ چې هغه د ټول هند سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو مرکزي واکمنۍ رامنځته نه کړه. هرې قبیلې د ځان لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړی و او په هغه کې میشتول، چې بیا په پایله کې دغه مرکزي واکمنۍ نشتون بهرنیانو ته دا زمینه برابره کړه چې پر هند باندې حمله وکړي. هخامنشي واکمن
داریوش هم د هند شمال طرف فتح کی خو د سکندر پاسته بیا د هخامنشانو د منځتلو سره بیا د هند شمال د یونانیانو لاسته ورغلی او د سکندر د امرینی سره سم یو هندي قومندان چندراګوپتا د یونانانو په وړاندې پاتون وکړی. نه کله چې هخامنشي واکمن داریوش د هند شمال سیمنیسی نو بیا کله چې سکندر د هخامنشانو واکمنی د منځ وړي په دې وخت کې د شمال دغه برخه چې د داریوش د واکمنی لاندې و دغه سیمه د یونانیانو په لاس کې ورزی او یونانیان پر هغه سیمه باندې واکمن کیږي چې بیا د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چې چندراګوپتا نومې دی هغه راولړیږي او د یونانیانو پر ضد باندې پاتون کوي او د هغوی څخه هند نیسي. په لاندې وخت کې هم ځایي واکمنیانې یا هغه سیمه ییز واکمنۍ چې هغه مهال شتون درلودی هغه سره یو موټی کیږي او دوی یو قوي او ځواکمنه واکمنۍ رامنځته کوي چې هغه واکمنۍ یا هغه امپراتوري بیا د موریایانو په نامه یادیږي چې د دغې واکمنۍ د مشهور واکمنانو څخه یو هم اشوکا و چې دی د دغې واکمنۍ واکمن و او په تاریخ کې هم ډیر شهرت درلودی. د موریایانو څخه وروسته بیا په هند کې د ګوپتا واکمنۍ منځته راغله چې څو پیړۍ بیا هم هغه واکمنۍ دوام وکړي. دا د دوی د امپراتوریانو یا د دوی د واکمنانو په حق لوي چې کومي واکمنۍ په دغه سیمه کې یا کومي امپراتوریان په دغه سیمه کې واکمن و. راځو د دین او عقیدې برخې ته. د تاریخي حقایق او د سیمه دینی عقایدو په نظر کې نیول سره د یو الله جل جلاله عبادت کول د انسانانو په دینی تاریخ کې یو ډیر مهم اصل دی چې د خدای جل جلاله څخه پرته د نورو شانو عبادت کول او د سیمه لارې څخه انحراف او دغه یو ډول بلاری ده چې د همدغه انحراف پر بنسټ باندې د اریانو مهاجرت څخه مخکې په هند کې د حیواناتو او طبیعت منځنۍ کوله چې دوی د ځان لپاره لوی او غټ خدایان درلودل، د اور د خدای په نامه او همدارنګه د باران خدای چې اګنی د اور خدای وو او اندیرای هم د باران خدای وو. په لرغونی هند کې ډیر مختلف دینونه رامنځته شوي دي چې د هغو څخه یو هم برهمن وو. برهمن دین دولت د خدای مقام ورکوي، یعنی هغه کس چې په دولت کې لوړ پوړی وو یا ډیر ځواکمن وو هغه به دوی د خدای مقام هغه ته ورکوه او پاچای هم سپیڅلی بلی. په شپږمه مخزیږدیزه پیړۍ کې بیا په هند کې د بودا دین منځته راغلی او دغه دین هم د اشرافو د ملاتړ څخه برخمن سو او ډیره پراختیا یې وکړه، ډیر پرمختګ یې وکړ. د علومو د علم، هنر او د معماری په برخه کې هم د هند خلکو ډیر پرمختګ کړی وو، خصوصا په ریاضي او طبابت کې ډیر پرمختګ کړی وو. د یو څخه تر نو پورې عدد، اشاریه سیستم او داسې نور هم هندوانو رامنځته کړی دي یا د هندیانو په واسطه رامنځته شوی دی. هندیانو د اړتیا د مخې بیا جشن او د قرباني ورځې ټاکلې وې. د همدغه عمله بیا دوی نجوم ته ډیر پام اړولی وو. په لرغوني هند کې هنر او معماری هم پراختیا کړې وه. د بودایي دین د پراختیا سره سم، یعنی په دغه هیواد کې چې کله بودایي دین رامنځته کړی او بیا دغه بودایي دین پرمختګ کوي، په دغه وخت کې د هند په سیمه کې یا په هند کې ډېر شمېر عبادت ځایونه هم جوړیږي چې هلته دوی خپل بوتان جوړوي او دوی د خپل بوتان عبادت کوي. سربیره پر دې د واکمنانو لپاره ډېرې شایسته او غټې ماڼۍ هم جوړې شوې وي چې دغه پاتیشونو تر دې مهاله هم شتون لري او په هند کې د هند او معماری د پرمختګ نمایندګي کوي. د هندي هنرمندانو څخه یو هم د یو مهم کار د مجسمو جوړول و چې هغه د بودا او هندي خدایانو لپاره د لرګو او ډبرو څخه مجسمه جوړولې چې بیا د خلکو د خواڅخه د همدغه مجسمو عبادت کړي. دا زموږ استاد معلومات و د هند تمدن په حق له د هند تمدن په حق له پوهیدلو د هغوی د دین، د علم او هنر په اړه معلومات لاسته راوړل. راځو د چین د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او دا هم د نړۍ د لرغونو تمدنونو څخه یو تمدن دی چې د چین تمدن د هوانګو د سیند پر غاړه کې رامنځته شوی دی چې هغه ډېرې شیرازي او شنې ځمکې درلودې او خلک یې هم په کرهنه باندې بوخت وو. په پخوانی چین کې لومړنی واکمنی په 1500 کال کې رامنځته شوې ده چې دغه واکمنی د شانګ په نامه یادیږي. یعنی لومړنی واکمنی چې هغه په چین کې رامنځته شوه د شانګ واکمنی و چې په 1500 کال کې رامنځته شوې وه، او د دې ترڅنګ د خط او کلیز رامنځته کېدل، د چین لوښو جوړېدل هم د شانګ د دورې د مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. یعنی دغه د شانګ په دوره کې خط، کلیزه او چینی لوښي جوړ شول. دویمه کورنۍ چې بیا په چین کې رامنځته شوه هغه د چو په نامه یادیږي، یا د چو کورنۍ. په لرغوني چین کې خلک د اسمان، ځمکې او د خپلو نیکونو عبادت یې کوي. د پخواني چین دوه ستر یا دوه لوی دینونه د تاو ان او کنفیوسیس عقاید دي چې د دغه دینونو د نظره انسان او طبیعت یو د بر سره ډیر نږدې دي او یو پر بل باندې اغیزه کوي. د تاو دین د ساده ژوند ښېګڼې او پر خپلو غوښتنو باندې سترګې پټول تبلیغوي. یعنی په دغه دین کې دوی دا تبلیغ کوي چې انسان باید ساده ژوند ولري او پر خپل غوښتنو باندې، هغه غوښتنې چې دی لري پر هغه باندې باید سترګې پټې کړي او یو ډیر ساده ژوند ولري. د کنفیوسیس دین بیا د ټولنې سره د اړیکې د پیدا کولو او د انسانانو ترمنځ د اړیکو درلودلو باندې ټینګار کوي چې انسان او ټولنه باید د یو بل سره اړیکه ولري، او پر دغه څه باندې دغه دین ډیر ټینګار کوي چې دغه دین د پخواني دودونو، مشرانو، پلرونو، نیکونو او د کورنۍ د یووالي په ترنوي باندې هم تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین دغه هیواد ته راغلی. یعنی سره له دې چې دغه په دغه هیواد کې دوه ستر دینونه و، بیا د هان د واکمنۍ په دوره کې بیا د بودایي دین دغه هیواد ته راغلی او ډیر پیروان یې پیدا کړل. د چینایانو په کلتوري ژوند باندې هم اغیزه وکړه. د چینایانو لیک دود چې و، هغه بیا د هیروګلیف په څیر باندې یو پخوانی لیک دود دی چې دغه لیک دود د چینایین په د چین په واکمنۍ کې معیاري شوی دی او په ټول چین کې بیا هغه رواج پیدا کړی. تر دې مهاله هم کارول کیږي. دغه لیک دود بیا ورسته په نورو هیوادونو کې هم خپور شو، او د جاپانیانو، کوریایانو، ویتنامیانو د لیک دود بنسټ یې هم کېښو دی. یعنی د جاپانیانو، د کوریایانو او ویتنامیانو لیک دود چې دی هغه هم د همدغه لیک دود څخه اخیستل شوی دی. په لرغونی پیړۍ کې لیک د هډوکو او لرګیو پر مخ باندې کښل کېده، ځکه هغه مهال کاغذ نه و. زیاتره خطونه چې لیکل کېده په همدغه هډوکو او لرګیو باندې کښل کېده. بیا په لومړنۍ میلادي پیړۍ کې په چین کې کاغذ جوړ شو، او دا یو ستر انقلاب یې رامنځته کړ چې خلکو ته یې پوهه هم ډېره ورسول. د دې ترڅنګ زیاتره نثرونه، د قصیدو کتابونه، تاریخي آثار هم ولیکل شول، او د شعر په برخه کې هم ډېر پرمختګونه رامنځته شول. د دې ترڅنګ چینایانو د نجوم، ریاضیاتو، جغرافیه په برخه کې هم ډیر پرمختګ کړی وو. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیل ایالتونو لپاره نقشې جوړې سولې، د هیواد د جغرافیه په حق له هم ډیر معلومات ترلاسه سول، او چینایانو د زلزلې په اړه معلومات درلودل. د زلزلې د معلومولو لپاره هم یو اله رامنځته کړې وه چې د دې ترڅنګ دوی د اوسپنې په مقناطیسي ځانګړتیاو باندې هم پوهېدل، او وروسته بیا دوی قطب نما یا لوري ښودنه جوړه کړه. چینایانو د انسان د اناتومي په برخه کې هم ډیره پوهه درلوده. په یو شمېر ناروغیو، په یو شمېر د هغو په درملونو باندې هم پوهېدل چې دا د دې نمایندګي کوي چې د چین د چو د واکمنۍ په دوره کې، یا په دغه چین هیواد کې، علم، صنعت او هنر څومره پرمختګ کړی و. دلته معلومیږي چې د بیلابیلو علوم سره دوی آشنایی درلوده. د ډیر مهم سیزونه رامنځته کړه، مثلا په چین کې کاغذ جوړ شو. د زلزلې په اړه دوی معلومات لاسته راوړل. د زلزلې د معلومولو آله یې جوړه کړل. د دې ترڅنګ قطب نما، د اوسپنې مقناطیسي ځانګړتیاوې او نقشې هم په دغه هیواد کې یا په دغه دوره کې جوړ شو. د دې ترڅنګ د اناتومي په برخه کې هم موږ ویل چې دوی ډیره پوهه درلوده. د ځینو ناروغۍ سره دوی آشنا و، د هغو په درملنه باندې پوهېدل، او د دغه ټولو موضوعاتو اړوند دوی معلومات درلوده. په لرغوني چین کې هنر او معماری هم ډیره وده کړې وه. یعنی د علم ترڅنګ په هنر او معماری کې هم دوی پرمختګونه درلوده. د چین په شهرونو کې زیاتره ماڼۍ او عبادت ځایونه هم جوړ شوي وو. د چین ستر دیوال چې دی، د هغه د پخواني وخت بیا باندې د مهارت یو ډیره څرګنده او معلومه یا ښکاره بیلګه ده چې د چین ستر هیواد چې دی، هغه په نړۍ کې ډیر شهرت لري او ډیر تاریخي اثر دی. چې دغه دیوال د آرام سمندر د غاړو او د خلکو څخه شروع کیږي د طب په سرحدونو کې پای ته رسیږي. دغه دیوال چې و د شي هوانګ تی د امپراتور په امر سره په شلو کلونو کې جوړ شو، او دغه دیوال لوړوالی چې و هغه 1.5 متره دی، پراخوالی هم په همدغه اندازه دی. او داسې ویل کیږي چې کله به کوم کارګر نه جوړ کېدی یا کوم کاریګر د کار کولو په وخت کې مثلا هغه مړ کېدی، بیا به دوی په دغه دیوال کې شخوي، چې دغه دیوال د پاس په هر 100 متره کې بیا یو امنیتي پوسته هم جوړه شوې ده، چې دغه ځانګړتیاوې دغه هیواد ته دغه هیواد دغه دیوال ته ډیر شهرت ورکړی دی، او په نړۍ کې یو ډیر د برما یا افتخار ډک تاریخي آثار دی. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس د هند او د چین د تمدنونو سره مو آشنایي پیدا کړه او معلومات مو لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي